سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ سره کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپل خلکو په تیر بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني د خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ماتو میلرو بیګا په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي هغه ویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالی کې یو ماشومه برمی ساتولې د لید چې تر رئیسټول مخ کې ساور کړي په کندهار کې د طالبان د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویل دي چې د دوی د روغتي ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رئیسل شوې ده خو مخ کې ساور کړي و د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برموت د سرخلاصو د خلاصو سرونه لامل د ماشومان د لویدو ګړې پیخي رامنځته شوې دي د افغان ښځو ماشومان د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا سیرون کې سګنی جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویب پاڼه په ویلمې کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ویل چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شا تمبولې دي ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په بندیزونو کې نرمښت ونښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلې دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسېدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیار
کونړ ته ورشو چې د کونړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلتو کلتوري اسات لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړی دا جزئیات هم درته ولرو مطلب غواړم
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو ژوند ته ګواښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهیر ملاورا.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسېدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
طالبان هڅه وکړي له بشري حقونو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. موږ پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي. مګر تر هغو چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول په ښځو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې ته رسېدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلله دی. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړې. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي او تر خواهی دیر و نور و خیری او د بشری مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه زندولی او یای هم بند کړی دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو دته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسما په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. بلخوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاتیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل لخپل اولادونو سره لخپلې مینې کابل ته بې ځایه شوي. دا چالته د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خونکي واله شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوه. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
بیکاره دی، خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بله ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکي وم، خو اوس دلته اواره در په در او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مئی په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو گزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوې دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړ وستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول میرمنې لخپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لا درې مشنی زن روس نن کابل ته د اتل سو هغه افغانان جسدون انتقال شوې دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوې. او تفصیل د خطر پر دې سنور
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخکې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه دوز
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوي او افغانانو مړي خپلو کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د عام روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپلو کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې د دغو جسدونو په ځنډ د انتقال په اړه وویل.
د نومولو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یادلوي پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډوله موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې په دې لارې کې څلوېښت پناه غوښتونکي روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړې ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي، په دې مړه شویو 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر مهال کړي هم خبري کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نه ځي.
حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغسې په خپلې کورنۍ د عمر یو درد تیر کا نو هغې بچی را کچا اکبر په لاس باندې ولیدي.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو، ډبولو، آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند، سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوې او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واورېدل چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسامند ولسوالۍ د سنګان د کلي اوسېدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
زما یې لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هېڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسېدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجې څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوې دي. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوښتی دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګي او د تند او د بیوبو ورځونه وي هغه ستونزې یو سر وي او چشای چې ایلاو مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینا یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 150 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره یې اټومي جنجال چیرته رسېدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د رواني اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لري او ژور هم وي بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په نتنز کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتره واټن کې پرته ده د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټد پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنز اټومي بټۍ چې 2 لسیزې مخکې موجودیت څرګند شو د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کیږي او کارپوهانو اسوشیټد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره GBU-50 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دې اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که د دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي هم داسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له 2 میاشتو راهیسې چې د ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګېدنه کې ویجاړ شوی وو. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوی د افغانستان د تیر جمهوریت نظام نړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ژوند پلان ګډوډ شوی. تفصیل له سنا کا کارناور.
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس له جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړي او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې تر څنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د UNDP لخوا په ترسره شوي سیالۍ کې د دوی ټیم د 5 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو. در اختیار ده چه مونگ پر روباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحثی چه تل با مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل و بیل برخه که زدکلی کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی ده کورنه لری توب ده مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګریزي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویقه شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسو امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پیو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبې په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا ده چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه لپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانان لپاره راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله و چې زموږ کتابونه، هغه کتابونه چې موږ تشهیر په مکتبه کې هغه عمره نشو کولی، څومره چې په دې ځای کې کېږي او هغه عمره کتون کې هلته نه راځي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغې سره شوق پیدا شي او بالاخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام انشاءالله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځو او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخیستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا
او پوهان وایي چې په کتابخانه کې دا پوهنتونونه دي او کتاب چې دی دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې د رایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوستو د نالوستو نه دا ده چې نالوستي کې دي هغوی د خپل لوستي ځوانان، خپل بچي، خپلې لورګانې، خپلې خویندې، خپلې میندې، دوی مطالعې ته وهڅوي، او کوم چې لوستي دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل په نوم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخیستی او د خپلې خوښې څو کتابونه هم اخیستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بې ځایه وخت تېرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونۍ په اړه کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او د زړه مینه کېږي چې لاړ شم، څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډېر ښه اقدام دی او له نیکه مرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوي دي. زما هیله هم دا ده که غواړو چې پرمختګ وکړو باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونۍ د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کېږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپخونه شتون نه لري او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وایي په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسي پیغامونه به اور.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري، باوړۍ لري، هغوی کسان چې دي هغه خپل دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي؟ او د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وستا دی، بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې اوس ټولیږي، پلار ډېر اردران سول، تقریبا 2500 ته دانه ورسوي، اوس بېرته 300 او اویا او نوي ته دانه سولې دي. د لور پور سره اقتدا هیله کوم چې دا ټوله منچکې بندې په بعض ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته هم نه سره تللی، موږ سره دغه لک بندیز پر ولګېږي چې دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر کړئ. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دغه افغانستان مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. نظر دي کې موږ ته په 180 افغانۍ راکوي، نو موږ غریبه